لاس بجیشوی احمد شی بریم سلامونه د ازادي رادیو د ریسات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنځشنبه په شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دا ټاکنه د ډلې د مشر ملا هبت الله اخونزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر و د لندې پر یوویشتمه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه برید مسؤلیت ومانه. د جنوبی افریقا کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره په چمپینز ټرافیا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د لوبې د تحریم په اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ګډې پریکړې غوښتنه وکړه. د جنوبی افریقا د کرکټ بورډ مشر ریحان ریچاردز پرون وویل چې پر افغان لوبډلې د بندیز لګولو پریکړه به هغه وخت اغېزمنه وي چې د کرکټ د نړیوالې شورا ټول غړي یوه پریکړه وکړي. ښاغلی ریچارد دا نظر روسه تر دې ورکړ چې د جنوبی افریقا د سپورت وزیر ګیتون مکنزی تر دې مخکې وویل له افغان لوبډلې سره باید د دې لپاره مسابقه ونشي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو لوبې منع کړي دي او د نجونو د کرکټ ملي لوبډله یې منحل کړې ده. ټاکل شوې ده چې د جنوبی افریقا د فبروري میاشتې په یوویشتمه په پاکستان کې له افغان لوبډلې سره مسابقه وکړي. تر دې مخکې د بریتانیا څبان یو سلو شپېته سیاستوالو د خپل هیواد له کرکټ بورډ غوښتي وو چې بریتانیا دې د افغانستان په وړاندې د فبروري پر شپږویشتمه پلان شوې مسابقه لغوه کړي. د کرک انفو په نوم د سپورت مشهورې ویب پاڼې د کرکټ د نړیوالې شورا د یوه ویان په وینا چې د هغه نوم یې نه دی اخیستی پرون خبر ورکړ چې د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د حکومت د تګلارو مسؤل نه دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د یوه کان د هغو کارمندانو له ډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو اته تنه یې موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز وویل چې د دغو کارمندانو د شخورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او شپاړس تنه یې له ځان سره بوتلل. اعجاز ویلي دا حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکې مروت سیمې ته نږدې د قانون یوې پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی هغه کان چې دغو کسانو په کې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند مثبتو پیښو شمیر اویاو ته ورسید. پرون د کراچۍ په ښار کې د پولیو د بي مثبت پیښه خبر خپور شو. ډاکټران وایي چې دا ماشوم په اصل کې تیر کال په پولیو اخته شوی وو او تازه ناروغي تشخیص شوه. تر دې وروسته د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام اعلان وکړ چې سږ 2015 کال به په ټول پاکستان کې د فبروري له میاشتې تر 5 کلونو پورې ماشومان بیا واکسین کړي. په پاکستان کې د پولیو 28 پیښې په بلوچستان کې، 21 په خیبر پښتونخوا کې، 40 په سند کې او 21 پیښه په پنجاب او پلازمینه اسلام آباد کې ثبت شوې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبت پیښې په کې لیدل کیږي. د ناتو دفاع وزیرانو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ دغه وړاندیز په اړه شک څرګند کړ چې غواړي دفاعي لګښتونه د ناخالص کورنی تولید 15% ته لوړ کړي. د ناتو دفاع وزیرانو د پنځشنبه پورس په جرمني کې د اوکراین د دفاعي اړیکو ډلې په غونډه کې وویل چې د ناتو غړیو او د غړیو د دفاعي دندو د ترسره کولو وړتیا د ناخالص کورنی تولید په تناسب د لګښتونو په پرتله ډیره مهمه ده. د جرمني دفاع وزیر بوریس پستوریس وویل چې دا مال ټول شمیرې او سلنه په هیڅ ډول ګټورې نه دي، ځکه چې د یو پیاوړي ناخالص کورنی تولید 2% کېدای شي ډیر وي او د یو کمزوري ناخالص کورنی تولید 3.5% کېدای شي ډیر لږ وي. په جرمني کې چې د اروپا تر ټولو لوی اقتصاد 15% کې ناخالص کورنی تولید شاید دغه یو د بودیجې 40% جوړ کړي. متحده ایالات اوس مهال د خپل ناخالص کورنی تولید 3.8% په دفاع مصرفوي. د دفاعي لګښتونو د نوي هدف ته تصویب لپاره د ناتو د ټولو 22 غړو هیوادونو موافقه ضروري ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلې توقيف په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه کمیسیون به چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د زیانګالو پناه غوښتونکو او کډوالو توقيف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی. بلخوا د رواداری په نوم د بشری حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان دا اقدام کولای شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویل یوازې هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته وایستل شي. خو په پاکستان کې میشتو ځینو افغانانو ویلي چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکي هم نیولي چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې زونیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندېښنه وښوده. د نیو میلادي کال له پایل سره چې نن لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولي دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوم لیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي رادیو ته ویل چې د ځانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقيف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېرې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغیزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقوقو مدافعان.
هغه زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپل خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستانی چارواکي بیا اسناد بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پایل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن مې پراز بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بیا اسناد افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولې چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکو فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اول متاسفانه خبر پنده
ده اوس بد خبر لرو چې یو زلبیا په ژمی کې په افغانستان کې په ډیر بد وخت کې په داسې حال کې چې هر ورځ پر خزو وینجن او ډیر محدودیتونه لګول کیږي او په داسې حالت کې چې لبده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتیرو د بشري حقوقو د فعالانو او خبريالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغه یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زور وباسي او دا یو ډیر اندېښمنون کوي او خواشینون کوي وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقيف د بندولو غوښتنه کړې و. دغه سازمان په ویلامیه کې چې د چهارشمې پورز نه وخت خبره کړي، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقيف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیزي پالیسۍ یو برخه ده. ورسله هغه چې څکم درنیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړه، د خبريالانو، د بشري حقوقو فعالانو، په خوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی وو، لږونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال شول. په پاکستان کې اکثریت ډیر افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دې کې هغه شمیرې چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقيف له خطر سره مخامخې دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه، وخت مو بخیر. د ازادي رادیو نيز خبرونه نور بسته ته خرغلست. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د انجونو سره لدمر سن سره چمخه مخ دي پراخ اړخ باندې بحث کو چې د دوی لپاره پیدایښت څخه دغه سنځي پیدا کیږي او بل اخره لدغه ورځ چې دوی پیدا کیږي دلته سنځي او لکړون سر مخ کیږي. په افغانستان کې یو مسله چې لام په خپل ځای باندې پاتې شوی ده، غدا ده چې الته لا هم ډیر شمیر کورنۍ دي چې په کورونو کې د انجونو لزیګون څخه مخاص خوشحالی نه ښکاره کوي او د دوی په پیدا کې دوسره دوی خفګان ښکاره کوي او نو غواړي چې د دوی خزی دي د دوی میندې دي لونه دنیا ته راوړي. دا چې لا تعامل څه کېدلی سي، ولې د انجونو زیږنده په کورونو کې په خنازر ورته نه لیدل کیږي، د انجونو ژوند څومره لم دغه مرحله څخه تاریخيږي، پر هم دغه موضوع به په نننۍ خبرونه کې مونږ هم پرې بحث لرو، خبرې به راوخلو. لته څو ټول اوریدونکو څخه می هم هیله ده چې په خبرونه کې مونږ سره تماس ونیسي، اړیکې ونیسي، دغه موضوع په اړه خپل نظر شریک کړي چې ولې په افغانستان کې د انجونو پیدا کېدل ته خلک په نظر نه ګوري یا ورته خوشاله کیږي نه، د لکانو پیدا کېدو ته ډیر زیاته ترجیح ورکوي تر دې چې بایتي وجلې دی په کورنۍ کې پیدا شي. په همدغه موضوع سره په واتس اپ شمیرې هم اړیکې نیول سي 3300 00 00 11 11، او تر څنګه د غږیز پیغامونو که تاسو مونږ ته غواړي چې په نننۍ خبرونه کې کېدی دې ته ورته په نورو خبرونه کې پیغامونه پریدي 3300 00 00 11 11 50 00، دغه شمیرې چې تاسو کولی شئ ازادي راډیو سره مباصل پاتې شئ او په خپل پیغامونو په خپل زنګونو شکولی چې خپل ستونزې او نظریات مونږ سره شریک کړئ. په خبرونه کې بر سره درنې میلمنې هم یو دی به د نن ورځې د موضوع په اړه مونږ سره خپل بحث او تحلیل لري چې ولې په افغانستان کې لا هم ډیر شمېر خلک دي چې د نجونو پیدا کېدو ته خورا ډیر زیاته خفه کیږي او ترجیح ته ورکی چې باید په کورنۍ کې والک پیدا شوی وي. دا چې څنګه کولای شو نجونو لپاره دغه فرصت برابر کړو په دې موضوع به هم وغږیږو. په خبرونه کې بر سره د ښځو د حقوقو فعال غلی سریا خان زید، د ښځو د حقوقو فعال غلی ولولا دهقان، او تر څنګ د ښځو د حقوقو فعال غلی غلی ولی را سره د خبرونه په دغه نننی باس کې وصله پات کیږي دوی به را سره په خبرونه کې بوند ولري. اوس مرزو لغلی دهقان څخه به پوښتو چې ولې له هم په افغانستان کې د نجونو زیګیدو ته سوق نه خوشاله کی. سلامونه غلی ولی، وخت بخیر، مهرباني کده پوښتنه جواب کړی.
سلام استاذ، وخت بخیر وي. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د افغانستان کې ولې د نجونو زیږون ته خلک خپه کیږي څو لامل لري. چې اقتصادي ده، د مرد سالاری فرهنګ لا هم په افغانستان کې شتون لري، او سنتي یا هم هغه پخوانی رسم و رواجونه لا هم شته. نو زما په اند تر ټولو مهمه برخه یې په دې کې چې د افغانستان خلک یا د افغانستان کورنۍ د نجونو زیږون ته خپکیږي یو له اصلي عامل یې دغه د فرهنګ مرسالاري چې مونږ ورته وایو. دا ده په ډیریو ټولنو کې دغه نارینه سړي د قدرت او وارث یا هم د کورنۍ مشر انتخاب کیږي، او معمولا انجونې یو څه واړه ښکارول کیږي. یعنی نارینه چې دی قوي دی، غټ دی، او زور لري، مثلا قوت لري، یا هم په مبارزو کې بریالي کیږي، او ښځې نسی کولی. او بل لامل یې دغه ناسم سنتونه یا هم ناسم فرهنګونه دي چې بدبختانه دي مونږ ټولنه ورسره ډیره زیاته مخامخ ده، او سره له دې چې مونږ دا تیر شلو کلو کې زفته زیات تعلیمي برخه کې یو څه ډیر پیشرفت هم درلوده، مګر دغه سنتونه او ناسم فرهنګونه مونږ اصلاح نسو کولای په کورنیو کې. په افغاني ټولنه کې دغه ناسم سنتونه یا ناسم باورونه مونږ اصلاح نسو کولای. چې یو لامل یې دا ده چې مثلا انجونې باید پیدا کیږي، اول داسې تار په دې خپه کیږي چې لور یې نسي ورسره کولی د دغه کورنۍ ژوند ورسره مخته ویسي، یا هم اوږه په اوږه ورسره کار وکړي. دغه یو ناباور ناسم باور ده چې یو پلار یا یو نارینه یې لري. البته ټول نه، ځینې او یا هم انجلۍ که پیدا کیږي و لمغه اول نه پیدا کیږي د دینم پکې خودل کیږي چې دا خو پردای مال دی یا پردای کیږي یا ورځ لمغه دا هلک د سلمور پلاس سره پاتې کیږي. دا غنابه ناسم باورونه او غلط سنتونه او فرهنګونه لا هم د افغانستان ټولنه زوروي او لا هم د افغانستان ټولنه اترغې زلاند راوستي. دا په دې شلو کلتور شلو کلو کې منګه ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوی وو او خو دا یا هم یو څه پېښښتم هم درلوده په تعلیمي برخه کې خو دا هم اصلاح نشو کولای خلکم له متمدنه نشو کولای د خلکو فکرونه مربدل نشو کولای.
بله اوس همدا پوښتنه بل غلې غلې څخه وکم چې غلې ولی رښتیا هم ولی دغه فکرونه موږ ونو شو کولای چې بدل کو دغه فکر ولی په افغانستان کې لا هم لمنځ نه ده تللی سره لدې چې ډیر وخت یې شوی دی ولی بیا هم په افغانستان کې لا هم انجونو ته په مغه سترګه کتل کی چې ممکن په خوا زمانو کې کتل کېدل ورته خوشبینه نه دي چې انجونې باید په افغاني ټولنه کې په ګرونو کې پیدا شي.
اول خوشما مینه ډاکټر سلامونه ومني تاسو د جواب بارا کې باید وایم چې مشغول یو فکر نه دی درک کړی تبدیل کړی اړیش کړی دا یو ډیر بچی او ډیر جوړه پروسه ده. دا په داسې کې نه کېد چې فرضاً لکه دا خور چې و فرمایل چې په داشل خلونو کې ډیر کار شوی دی خو د خلکو اذهان نه دی تغیر شوی. د خلکو اذهان تغیرېدل یو ډیر بچی او ډیر جوړه او ډیر سیستماتیک کار وایي. دا نه دی ورته شوی په دغه ټوله دوره کې د اشغال هم او جنگ هم او خلکو یعنی هغه حق حقوق چې باید خلکو ته رسیدلی وای هغه نه رسیدل. نو که بعض ځایو کې یو څه تغیر راغلی یا فرضاً دغه د اشغال پیسې چې تور دغه کېدلی او پیشکاری کېدلی یو څه تاثیر کړی هغه یو خبر ده. هلته د اصلاح د ټولنې جوړولو او د وطن دوباره جوړولو لپاره هیڅ رقم کار نه وسوي یا که څه هم دی په ډېر لږ شوی دی. د اذهان تغیرېدل بخې غاټو پر دغه جوړ پروسه ده او دته باید د کی کار وسی دا چې دنجونو او بل اخره کې اوتوبرو دغه دنجونو د هلوکانو تفاوت یا د نارو د سوتو تفاوت دا اصلا یو په اصلي ځکه یو انساني پدیده ده. دا انسانانو په خپل کلچر او په خپل دغه کې د ژوند په پروسه کې او دا شته دا شکل کوي چې هر جامعه فرضاً خپل مختص شکل لري. فرضاً په اروپا کې دا یو رقم تبارو کوي. دا اصل په هندستان کې فازنده بل کم تبارز کی په افغانستان کې بل کم تبارز کی او په لاتین امریکا کې بل کم تبارز کوي. خو زموږ تاسو متأسفانه زموږ تاسو په پښتني ټولنه کې په فجیع ترین شکل او په خراب ترین شکل تبارز کوي چې یعنی هیڅ رقم د په هغه لهجه ته کوم منتظر څه د شوزو یا د جنونو ودغته او حالت تغیر ورکو یا په شې شکل ته یو بوزو د بیخ ډیر کار مرستخه غواړي. دا دومره پریشون نه وته دي چې زه فکر کوم چې حتی بعض هم د فکر کوم د شاید د بیري په اساس دا فکر وکم چې دا زموږ تاسو په ډی ان ا نه وته دي دغه تبعیض دغه فرق دغه بی انصافي.
بله اوس دغه تبعیضي ټولنه کې چې موږ تاسو وسیګو الته انجن پیدا کیږي تبعیض لکوم ځای پیدا کیږي د دغه تبعیض منشأ لکوم زده لکورنوي پیل کیږي کنه او ټولنې ته ورزو ک ټولنې سروري سکو لغز څخه دغه تبعیض شروع کیږي د تبعیض منبع باندې کوږيږي چې د بیا د عمل کې چې انجن ته په کوم سترګه لیدل کیږي اصلا دغه منبع لکوم ځای ده. مهرباني اغل ولی
البته د تبعیض دغه خو منبع خو معلومه ده چې فرضاً اول د کلتور څخه سرچشمه اخلي. کلتور به چې سرچشمه اخلي چې دغه چې د نجونو او د ښځو ونډ یې په فرضاً د کار او د اقتصاد په ساحه کې ور صفر کړی ده. نو څوک چې اقتصادي ازادي ونه لري چې فرضاً ته و کورنۍ او فامیل ته پیسې او پیدا نه کړی شي بیا نو دغه سلطه ټوله د هغو په لاس کې ده چې تا فرضاً هر رقم ساسر هر رقم چلند کوي هغه رقم کولای شي. د شوجو فرضاً د نجونو په برخورد او په چلند کې دوی ډېر تاثیر لري. څه رقم چلند وکړه هغه نجلۍ چې فرضاً خبرې وکولای شي د ځان څخه دفاع وکولای شي تجسس وکولای شي چې زه فرضاً دا کارونه زما سره ویل کېږي د هغه د کوچنیوالي څخه د اولې ورځې څخه د نفرت سره مخامخ کېږي او بل اخر ته هغه نجلۍ د درس مور له خوا څخه تربیه کېږي چې هغه مور په خپل ټول ژوند د تبعیض د ظلم د دغه سره به انصافي سره مخ و. هغه مور بیا د بل انا د خوا څخه تربیه شوی ده چې حتی شاید پر خراب ترین شکل د رقم تربیه شوی دی. یعنی د طبیعت و روان ته هیڅ رقم اجازه نور کی چې کارن په طبیعت کې پر یو شی باندې خپل اولادونه ګرانوي. اولاد په دې نه چې دا انجلی دی او یا دا هلک دی، پر یو انسان باندې اولادونه ګرانوي. مګر دوی د سوجو په مغزونو کې دوه تغییر راوستل دي، یا فاطمه دغه خراب کلچرونو خرافاتي کلچر د هتا چې د مور په کچه یو څه دغه ویلې چې فاطمه انجلی خوښه، انجلی نه خوښه یا هلک خوښ دي، او د لایلی هم خل نه ویلې، صرف دا محسوس او غیر محسوس ارخونه دي د کلچر چې په دې باندې تحمل شوی دي، او دا په خپل لور تحملوي او د دې لور په خپل لور تحملوي. دا او چې دا ته ایز کوم دا دغه اخلي منشا اخلي زما په نظر دا د اقتصادي دغه څخه چې شته د اقتصاد د کار د پیسو پیرا کولو په ساحه کې محدوده کړی، او هر هغه څه چې د خلکو یا د فامیلیا د ورور د میړه د لیور پر اوږه باندې باري د اقتصادي بوج دغه نو البته چې هغه دی بیا د ریاست ته باندې کوي، چې یعنی هر څه چې زړه کوي ته باید دغه کې په دې خاطر چې تاسو ما دغه ته اقتصادي ازادي نه لري او زما ولاسته ناشته.
بله، من نه اغلی ولی پر دې موضوع باندې به هم بیا بحث ولرو. اغلی زه تاسو ته خبرونه کې خرغلا سویم ک راتوی چې خو به کاری مسله ده، پرغی باندې به ورسته بحث ولرو چې رښتیم د ارخه څومره جدي کېدل شي. بل دغه جلی چې په کورنۍ کې پیدا کېږي، دغه پیدا کېدو نیټه څخه هغه د دې په تړاو باندې فکر منفی وی له مغزې څخه پیل کېږي. دغه جلی د پدایښت څخه دغه مسله په افغانستان کې چې پیدا کېږي، دا څومره کورنۍ ته تیر خلم نه غځایلم دغه جلی سره پیل کیږي چې لورز شیدا پیدا شي تر هغه چې غټي به ټولنه ته وړاندې کیږي، بیا درس وي، بیا تعلیم کوي، بیا کار. ولی دغه تاوتری خاله یا دغه تبعیض چور سره پیدا کیږي لم دغه کورنۍ څخه پیلېږي.
سلامونه نه کې هي تاسو نوټا دا رادو تل د ازادي رادو ټول اوریدن کوته مال نه تاسو د بلنې څخه یو خبره مونږ به وکړو. واقع دا خو د هر ټولنې څنګه چې ملمن هغه زموږ خور ولان چې په هر ټولنې کې برخورد خزو سره د غوي حقوق یا د غوي مقام د غوي رتبه د چې هم سره چې برخورد هتل جر هر یو دود دستور رسم او د هر یو هیواد د هر یو ټولنې فرق دی. زمونږه یو څه خپل ټولنې پورې کچې ته موږ خپل ټولنه وګورو، افغانستان وګورو، د افغانستان کلتور وګورو، زیاتره زمونږه رسم رواج همدغه څه د پخوا پخوا څخه د پیړې پیړې څخه همدغه څه راپاتې ده چې تیریږي د تیریږي یو بل نسل ته نسل نسل انتقالیږي یو بل ته. دوی د پخوا څخه یو مفکوره وه چې په دوی کومه یو تر اوسه پورې د دې ریښې ډېر زیات قوي دي چې ښځه په کور یا په ګور دغه یو نښه ده. بل دا چې جنۍ چې د کومې ورځې نه پیدا کېږي دوی وایو په افغانی ټولنه کې همیشه یو نظر یو مفکوره د ټولو په منځ کې شته. ښځه خپل هم دا فکر کوي چې زه نشم کولی کار وکړم، زه نشم کولی چې خپل حقوق وغواړم، زه حق نه لرم چې یو خبره وکړم، زه د کور په فیصلو کې حق نه لرم، زه نشم کولی د خوراک په اړه فیصله وکړم، یا هم د خپل د لور په اړه، یا د زوی په اړه، یا هم خپل خاوند ته مشوره، یا هم د خپل د ژوند په اړه دا معلومات یا هم.
بله مهرباني اغلی، بله ستاسو آواز شته مثلا.
نو دغه یو فکرونه دي چې د پخوا څخه یو ښځې ته چې دا د کوم ورځې نه چې پیدا کېږي په دې ټولنه کې، یا هم د کوم یو ورځې نه چې دا د خپل کوم کورنۍ نه د تعلیم تربیه، یا هم د کوم چې د دې نه کېږي ترلاسه کوي، او دې کورنۍ کې هم د کورنۍ چې دا مغه څه تربیه یا مغه څه د دې نه کوي، یا چې همدغه څه پیدا کېږي، همدغه څه فکرونو سره غټېږي، همدغه څه لویږي. چې یعنی مطلب زه صلاحیت د دې نه ارم چې د چا په ژوند کې لاس وام، یا هم خپل نظر شریکم، یا په کور کې کینم د ټول سره مشوره سلا وکم. در په خو اوس ډیر زیات تغیرات راغلي دي، یعنی په خو د تاریخ ډیر زیات قوی وي. اوس خو د تیر کلونو کې چې د تعلیم رتبه یا د تعلیم سویه د افغانانو په منځ کې د تر افغانانو تعلیم کړل زیات لري، چې د لوړ زده کړو ترلاسه سي پیدا کړی زیاتره انجینري مکتبونه ته تللي. نو دغه خلک زره چې دا تغیرات پکې راغلي، خو ډېر تغیرات نه دی راغلي. که چېرته واقعا غواړو دغه تغیر کړو، د افغاني ټولنې څخه دغه ریښې وباسو چې موږ وایو چې ښځه هم کولی شي چې فیصله وکړي، هم کولی شي چې خپل نظر شریکي، هم کولی شي چې رایې ورکړي، هم کولی شي چې یو فیصله وکړي بریات کړو، یا هم په یو کورنۍ کې په ټولنه کې په هر ځای کې دغه ریښې په هغه صورت باندې منځ ته شي چې کله په یو ټولنه کې د تعلیم ساده چې جګېږي کیږي نو واقعا د معلومدار خبره ده چې د ټول ذهنیت پکې تغییر کوي، اما په هغه څونه زیاتېږي د خلکو ذهنیت تر سره تغییر کوي. یو کس چې په یو شي باندې یو شی تکراریږي ورته ویل کیږي چې دغه ستا حقوق دی، ته کولی شي په دې طریقه خپل حقوق وغواړي، په دغه طریقه باندې کولی شي چې لاړ شي، په دغه طریقه باندې
ډیره زیاته مننه اغلی دهقان. ډیر مسایل دلته د نجونو په تړاو باندې یاد شول چې ولې په افغانستان کې خلک د نجونو پیدا کېدو ته نه خوشاله کېږي. که انجونو ته راوګرځېږو پرې بحث ولرو او هغوی ته هم د هلکانو په برابر وکتل شي، څومره چې هغوی ته قدر ورکول کېږي د هغوی لپاره کار کېږي. که انجونو ته هم په ټولنه کې هماغومره کار شي، پر هغوی باندې زحمت ویستل شي، فکر کوي نور به بیا دغه فکر یا دغه ذهنیت په افغانستان کې موجود وي چې ولې باید جلې په کورنۍ کې پیدا شي، د جلې پیدا کېدو څخه خلک ولې باید خفه شي؟ که نه کار ونه شي ممکن دغه فکر مداوامه وي.
د میرمن ولی او د خو د بل خور په خبرو په تایید سره باید وایم چې دقیقا ستاسو خبره سمه ده. انجونو ته پوره حق ورکړل سي یا هم دغه فرهنګونه مونږ نور بدل کړو، دا د میرمن ولی خبره دقیقا سمه ده چې دا یو سیستماتیک کار ده او ډیر وخت به وغواړي چې د افغانستان د خلکو فکرونه بدل سي د ښځو او د میرمنو د حقوقو په برخه کې. خو که داسې یو څه وسي په راتلونکي کې نو بېل شکه ډېر زیات تغییرات به راولي. په دې څه که یو مور یا یو میرمن باسواد ووسي او د سواد او د پوهې سطحه یې لوړی، بېل شکه یو راتلونکی نسل به ډېر مخته لاړ سي. او که دغه لا همدغه پروسه دوام ولري او دغه مشکلات همداسې چې پاتې دي په دې یو دغه کې او دا همداسې همدغه پروسه دوام ولري، نو د افغانستان راتلونکی بلد لنن نه به هم ډیر خرابوي. او عامه پوهاوی ډیر مهمه ده، تعلیم ډیر مهمه ده، که هغه په نارینه ووي که د ښځینه وو لپاره یې دواړو طبقو لپاره ډیر مهمه ده چې باید تعلیم ولري.
بله مهربانی
ستاسو د پښتنې دومه برخه.
بله بله، همدا پښتنو چې په مجموع کې کار ورته وشي، ولې باید یو جلی هلته په افغانستان ټولنه کې د پیدا کېدو څخه خلک ناراضه وي؟ خو تفکیک څومره موجود ده؟ کار څومره په ټولنه کې کار وشي، بیا هم د انجونو او د هلکانو ترمنځ دغه فرق په افغاني ټولنه کې څومره ډیر ده؟ او شونې ده چې په تر دې دمه پورې چې له منځه نه ده تللی وروسته له دې دم له منځه لاړ شي؟
که کار وشي وسنۍ حکومت یا پراتونکو کې دغه حکومتونه کار وکوي، نو بل شکه چې مونږ به ډیره ښه یو پرمختللې ټولنه ولرو. سره له دې چې مونږ کڅوک یعنی زړه وسوځوي او کڅوک زړه ونه سوځوي، لکه څنګه چې وسم په تیار کې سو پراتونکو کې به هم په دې تیار کې به پاتې سو او هیڅ نو تغیرات به نه شي. او که د یو ټولنه کې ښځینه باسواد ووسی، میرمنې باسواد ووسی، نو په دې مطمئنه اوسئ چې افغانستان به ډیر پرمختللی هیواد وي، ځکه چې که د نارینه تعلیم مهمه ده همداسې د ښځې تعلیم هم مهمه ده، ځکه چې میرمن
یو نسل بدلوي. که د میرمنې ذهن روښانه وي، که د میرمنې حقوق ورکړل سي، نو په راتلونکي کې به هیڅوک د حقوقو سره مشکل ونه لري، یا هم د هیچا حقوق به تر پښو لاندې نه سي. مونږ زه ما خپله ډېر کسان لیدلي دي کله چې دغه ماشومه ورسره پیدا شوې ده، یا هم دغه ماشومه جلی وه، دا فتن یې په ژوند باندې معامله شوې ده چې دا به د پلانې په نوم کوو او دا به له پلانې سره واده کوي. دغه ناسم باورونه، ناسم پوهه، دغه غلط فرهنګونه تر څو چې په افغانستان کې سته، د خلکو په ذهنونو کې سته، دا د افغانستان راتلونکی لا هم تیاره ښکاره کوي. دا بیا هم زه په خپله خبره تاکید کوم چې دا ډیر کار ته ضرورت لري، باید زموږ ټولنه باسواده واوسي.
بله، مننه، ډیره زیاته مننه. اغلی ولی، د پوهې مسله دلته یاده سوه. رښتیا هم پوهه په ټولنه کې، پوهه د افغانستان د هر کورنۍ غوړ او د کورنۍ ترمنځ څومره مهمه ده چې که پوهه ولرو هلته بیا د نجونو پیدا کېدل، د هلکانو پیدا کېدل په کورنیو کې خاص توپیر به ونه کړي؟
بالکل، د وکی پوهنه یو د بنسټیزو موضوع څخه ده چې که ته غواړې چې ټولنې ته، اذهانو ته، شعورو ته تغییر ورکړې، اول دغه رکن یې پوهنه ده. چې ته پوهنه عامه کې، چې پردن مکتب ته تلل، علم او سواد حاصلول په هر شکل چې وي په خلکو کې دا عادي شي، نو اذهان یعنی که علیحده کار ورته ونه شي، بالاخره په اتوماتیک شکل او خود به خود هم درک کېدلی شي، اصلاح کېدلی شي. د پوهنې رول بې اندازې ډېر دغه مهم دی. کېدلی شي چې ټول د ټولنې د ژوند کچه، د ټولنې کلچرونه، د ټولنې راتلونکي موږ د پوهنې په واسطه سره تغییر ورکو. او که فرضاً بیا د دغه وطن ته فرضاً یو مسؤول دولتي یا مسؤول سیستم وي چې دغه نقطې ته متوجه شي، یا بل هر نیمګړی دغه چې د ټولنې ورته متوجه شي، هغه په ډېر ژر شکل د منځه وړ تللی شي. په دې خاطر چې وخت چې یو ذهن روښانه وي، د هغه ته د نوي یا د حقیقتونو منل ډېر اسانه کېږي، هغه ته د لارو څارل فرضاً ډېر اسانه کېږي، د لارو پیدا ول په خپل اوس یو څوک چې په هنه نه لري، افغان سواد نه لري، افغان د لارې چار نه جوړ معلومه، هغه بس ناشته د بچاو مددکاری ته، د بچاو مرستي ته، په داسې حال کې چې یو څوک په هنه ولري، هغه خپل دومره استقلال لري چې په خپل راولريږي، یو کار ته، یو اصل ته په مسواد شکل تغییر کوي، یا افغان یو کلتور ته چې په نیمګړتیا ولري، هغه په خپل دغه صلاحيت تر کوي په هنه انسان ته چې په خپل صلاحيت ته کېدلی شي چې په مثبت شکل و خرافاتي کلچر ته یا خراب کلچر ته په مثبت شکل تغییر ورکړي. نو د پوهنې رول به اندازې ډېر مهم دی، واقعا حیاتي دی.
بله، اغلی زاید، دلته دغه کلتور د بدلیدو او بلاخره د پوهې په تړاو زموږ بحث ادامه لري چې که دغه کلتور بدل سي، پوه موجوده وي، نو دا به شونی وي چې په افغانستان کې د نجونو پیدا کېدو ته په هغه کچه باندې کورنۍ خفه نه شي چې ممکن اوس ورته خفه کېږي. رښتیا هم دلته بیا خی د عامه پوهاوي ته څومره ضرورت ده چې باید دغه مسله د ډېره په عامه پوهاوي شکل یا کمپاینونو لاره یا په مساجدو کې پر باز د پوهاوی د خلکو ته ورکړ شي، د کورنۍ مشرانو ته چې هغوی باید د نجونو او د هلکانو ترمنځ توپیرونه کې څومره چې هلک ته په درانه سترګه کتل کېږي، د نجونې پیدا کېدو ته هم باید په هماغه سترګه وکتل شي.
ماته په دې باندې زموږ همدغه خبرې وي چې ما وکړلې، اوس بیا همدغه تکراروم چې اما پوهاوی ډېر زیات تاثیر لري. زموږ په ټولنه کې چې موږ صنعتي ټولنه لرو، په سمرواز کلتور باندې ډېر زیات ولاړ دی، د اسلام خبره هم پکې شته. د بل بیا دا چې د ملا امام د علما خبره ډېر زیات زر تاثیر کوي په ټولنه باندې او په خلکو باندې. زموږ په خلکو باندې خو بېخي زیات زر تاثیر کوي. نو که چېرته واقعا دا خبره بیا بیا تکرار شي د علما د خوانه، بیا بیا تکرار شي د مناسب د خوانه، که چېرته په کوم تقریر کې کینی، په کوم جلسه کې دوی کینی، دا خبره بیا تکرار کړي په ټولنه کې، دوی د خلکو متوجه کړي چې لور او د زوی ترمنځ نشته، د دواړو حقوق برابر دي. الله چې د دواړو حقوق برابر ورکړي، د زده کړې حق دی، د ژوند کولو حق دی، د فیصله کولو حق دی، د رایې ورکولو حق دی، په کورنۍ کې، په ټولنه کې د ژوند کولو حق لري. تاسو یو ستر یو غریګا پلار زوی ته هم هغه سي هم کولای شي هم هغه سي زحمت وسی کا نام کې اندر هغه لچ میراث کې حق باور کې زموږ په ټول نه کې عادي مثال وتاست د میراث او مساله ده چې دا مساله ده
بله
زما
بل بل استاذ سواز شتمیره بنی غلی زید
مثلا زما په منی ټولنه کې میراث مساله ډیر پیچیده ډیر مغلق د سی او جنجالي مساله ده چې حالان چې اسلام ټول شین او توازی وزی کړي د قرآن کریم کې وزیر غلی یو عالم ده چې کینی د توازی علم درته بیانې خو بیا هم زما په ټولنه کې دا رسوم دا رسم رواج دا کلتور دونه ریښه قوی دي چې د دوی د کلتور د په نگاه باندې چې ته وګوري د لور هیڅ حق نه لري د پلار په میراث کې یعنی دوی داسې یو نظریه لري او په دې باندې دوی کلک ولاړ دي او دی باندې دوی عقیده هم لري کچې ته تو ورته کینی اسلام ورته بیانې اسلام هم در سره ډیر نیمایي په کم در سره منی ډیر ډوره زیاتره قرآن در سره منیم نه یو جنې پسې په خپل قرآن کې د خپل حقوق د وختن لپاره خپل قرآن ته وایي چې ما په میراث کې حق کې چې ما د اسلامي حق دی زیاتره قرآن مونږه کتل په افغانستان کې د سې قرآن شته زیاتره نه زیاتره نه به خپل صرف سره کې قرآن د سشته دی چې کله چې یو لور پسې خپل حقوق غواړي په میراث کې حق غواړي هغه چې دا یو اسلامي حق دی زیاتره نه نه پوي په خپل بدی حقوق باندې نه شي غوښتل زیاتره بیا چې دا بیچارهګان میخه ته خبر ډیر کم سي جنا کني دي ډیر کم خزيري چې خپل حقوق باندې پوي دي نه پسې خپل حقوق دي نه غواړي خپل میراث دي نه غواړي په دې کې ورونه ور سره بیا رفت آمد پی دي ټوله کورنۍ چې دا ور سره رفت آمد پی دي پلار مور ور سره رفت آمد پی دي خپل دي خبره چې ته ولې میراث غواړي د پلار کورنۍ ټول کورنۍ ور سره رفت آمد پی دي یو وخت چې خبرې چې ورته وي دي نو سره تاسو ول رفت آمد نه لري نه راکړه واکه ولې نه لري اسه در شوالی د جنای نه کې خپل پلار کوتا خبرې بیا مور پلار وای چې د ما نه میراث و خو از برای خود د میراث د خپل سر نه نه خو میراث ورته الله امر کړی د ستا په میراث کې د ته حق ورکړ شوی د اسلام کې راغلی د قران کریم کې ذکر شوی د دې حق شته نو کچې ته دا هغه تون حق چې در نغواړي پتا باندې بیا به ولی بدلایي او زه زمونږ ټولنه په دې حد پورې د دې سترګې پټې دي کچې ته یو ملا امام کې نه دوی ته بیا دا خبره تکرار کی یو عالم ورته کې نه دا بیا خبره تکرار شي په نم جلسه کې چې دوی کې نه په هر خبره کې دا بیا بیا دا خبره تکرار کی چې لور کول شي د میراث نه حق وي سي یو لور کول شي چې د خوان په میراث کې هم حق ولري یعنی د دې د حق سره دا مونږ تر تنه وي نه تاسو دا وای نه خپل جلی دا وای دا ورته الله ورکړي په دې حق باندې په دې ورکول باندې تاسو ته ثواب شته په دې نه ورکول باندې یا دې ته میراث نه ورکول باندې عذاب دی تاسو ته کچېرته دا مسله بیا بیا تکرار شي دا مسله به د افغانستان په ټولنه کې به دا حل شي یعنی زیاتره کورنۍ به په دې باندې به پوهېږي زیاتره کورنۍ مونږ خپل لیدلې د خپل سترګو حال درته وایم ښه صحیح جدار لري ښه صحیح ډېر مالدارۍ لري پلارې خو چې الکانه ته بیا حقوق ورکړ شوی د سلور پنځه انجنې دی په دې کورنۍ کې هغه سلور پنځه انجنې ته یو زرم دا یعنی د زرو د زرو روپۍ چې دا ورته حق نه دی ورکړ شوی دا نو دا دا چې دا نه وایي باندې ورکړ شي دا خبره بیا بیا تکرار شي په ټولنه کې بیا بیا او په دې ته متوجه شي په یو خبره په خبره دې هم صحیح سره مې ته په لسم ځل خو بدوي متوجه کیږي په دې باندې خو دې واقع دا خبره خو یو اسنری او
خبره
شوې خبره چې بیا بیا
مننه
نو په دې
ډېر زیاته مننه ورځو سم زمونږ اوریدونکي د ټلیفون پر کرخه موږ سره وصل شوی دي د خبرونو د موضوع تړاو به دوی هم خپل نظر شریکي سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
وعلیکم السلام امکار صاحب څنګه صحیح قراری بند کړی
مننه مهرباني ورور
احمد کنداري د ټلیفون په دی په
مهرباني کنداري سي
لږ نکي موضوع ورته
بله موضوع دا چې په افغانستان کې له همې شمیر کورنۍ دي چې تینجون په پیدا کېدو ناخوخه کیږي او بل اخر خپل خوشالي نه ښکاره کوي
نو دا خو ډیر څه مخدوم انسان کړی دا خو واره دا لا پاک دي دا دي نو دا به یو څه په ځخانی کې پد چې دا یان چې دی ولي الکنه څنګه لې په جبه دې څه پاک دي دا الله پاک دا الله پاک بنا
مننه ډیره زیاته مننه. ورځیو بل زمونږه اوریدونکو هم د ټلیفون پر کرخه مونږ سره دی. له دوی څخه به د دې نظر واخلو چې په افغانستان کې ولې لا هم خلک هلته د نجونو پیدا کېدو ته ډېر زیاته خوشاله کېږي. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام پرشتي خوتي، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول کډرمنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې به جوړ
بیا. وعلیکم السلام، مهرباني.
قربان سم خورجان د سم چې منځنۍ د دین کې د هدا تعلیم مده هلمند ولایت څخه یو سلام خوند کې انو توان خدای دې چې به جوړ دې. پرشتي خورکی دې راشن تم متکنه د الله خوشاله ک واقعا دغه مشکلات چې خورجان یې خصوصا په هلمند ولایت کې ډیر کورن په دغه ما دې د خورجان چې په کوټ کې کله انجلې پیدا کیږي نو دې خوشي نه چې نامو الګ نه دي. ما په پام په فکر باندې خورجان حالت چې دې د خدای پاک بندا دې انجلې د خدای پاک بندا ده دا زموږ څخه الله پاک راځي کیږي. پریشتہ خورکی د نبی کریم علیه السلام د زمانه د مخ کفار دغه شتمنه کوله متهم شپانه چې ور مسلمانانم په غشا کو تردد خورجان منجونو به شخواله الکان د پرشونه نو اوس موږ مسلمانان په مرزا غشتنه د خورجان چې دا شی دینه کړی کچیر انجیل په کور کې پیدا کیږي د خدای پاک بندا د اکاله چې دا کیږي د خدای پاک بندا دی. پریشتہ جان خور ز الحمدلله لوران هم لرم زامن هم لرم قسم درته خم چې در زامنو په لوران باندې خوشاله یم په دې باندې خوشاله يم. خورجان زړه مو باندې سوزي چې د بل د کور یا جز دی نو دا دار کورنی خورجان دغه ته پام فکر وکړو چې دام دالا بندا دی انجلین دالا بندا دی الکم دالا بندا دی او د حکومت سم خورجان دغه غشتنه ده چې دغه خلکو لاسونه څنګه بروتل خورجان ماده سي کورنی لیدلې دي چې مثال په کور کې نارینه اولاد نه لري شذینه انجونی پیدا کیږي بیا د بل مرمنه وکي دغه مخکینی مرمنې سره خورجان دې دونه ظلم کوي دومره ظلم ورسره کوي تشدد ورسره کوي چې قسم درته خمه چې په یادولې سړی ته جړا ور دي نو دا یو ظلم دي چې د خپل بیان سره سړی کوي. لکه مخکینی مرمن مثال د خبرې د حق د باندې خورجان به دغه دغه ورستنی مرمنې چې مهربانه پرغه مشرې هم دغه مهربانه سره نو دا مشکلات واکن په افغانستان کې څخه خورجان خدای پاک دغه د دوه ریواجونو زمرد افغانستان ته خبره کوي. خورجان زما په فکر نظر نه دوم چې د نور اوریدونکو وخت ځای نه شي دنی علم ته خورجان ضرورت ده. کوم وایي چې مثال عصري علوم دمو خوند ته دغه چې دنی علم ضرورت ته خورجان د دنی علم ترڅنګ دي عصري علم په خوند په نارینه وبانی وتی ځکه دنی علم هغه دی خورجان چې مشت حلال و آرام به شي. مثال د خبرې د مرمونی حق را شوې د لور حق را شوې د زوی حق را شوې نو ان شاء الله د دنی علما او څنګه موږ دا غوښتنه د دنی علما دیم په خپل تکرارو کې را خپل مقتدیان ته دا غنی سات واز می ساتو کې چې دا سیمه کوي دا حالات سره ناراضه کیږي خورجان دغه ما نظر وو
ته مننه مننه ژوند دی اوسې. اغلی دهقان زموږ ورونو هم دلته خپل نظرات شریک کړل ډیر بیلابل مسائل مطرح سول. اغه د زیاتره پر دې باندې بحث تمرکز کیږي چې رښتیم دغه کله چې د انجونو پر وړاندې توتر خلې پیلېږي هغه خپل کورونې څخه پیلېږي. دلته د کورونې افکار به هم کوم تعالی کړو څومره متفاوت کېدلی سي ک کورونې خپل لوري ته قدر ورنګري کغه احيانا بیا سبات واده کیږي دغه مرحله څومره لم دغه ځای پیلېږي ترغو چې یو میرمنه ودیږي ماشومان پیدا کی دغه لوري به دغه مشکلات سره مخ کی ترغو چې خدای نخصه کوم میرمنه وفات چیا د دې د ژوند پای ټکی کې خدل شي.
دقیقا عبد الاحد صاحب ډېر خپل خبرې کړو ډېر خپل موضوعات ته اشاره وکړه لډېره مننه دې ته د الله نور توفیق ورکړي. دا کومې کورنۍ چې خپل میرمن سره توتريخواله کوي لکه میرمن ولی او میرمن زاهد ویل دا ځکه چې دوی سره سوای ده او دا هم داسې نسل په نسل لا وړاندې دا توتريخواله تاسو هغه ماته سم نه نه ایتس د پات خبر ما وان
پسله بل هدف دا وک کله خپل کورنۍ نه لپلار مور ورور خور نه دغه مسله پیل شي ک بیا وجلی اساس ته غټیږي بیا ټولین ته خدمات کوي بیا لغنه ورس خپل واد شو ژوند کې بل خره دغه ستونزې څومره رم د خپل کورنۍ نه پیلېږي ترغه چې بیا خدای نخصه دوی خپل د ژوند ورسته شي بوته ورسیږي.
دقیقا دغه مشکلات له کورنۍ څخه ځکه چې دغه یو رقم د انسان ځان سره اخلي هغه خور وي یا میرمن وي یا مور وي دغه عقده ځان سره اخلي او په زړه کې پاتې کیږي او کله چې دا بل کور ته ځي دا فکر کوي که زه دغه خپل دغه چلنج ما سره په ماشومتوب کې یا په پیغلتوب کې سوی دی که دغه چلنج خپل لور سره وکړم شاید د ما د زړه درد کم شي. یو لامل یې دا ده او دلیل او دغه کوم خوشونات یا کوم تاوتریخواله چې دا خپل ماشوم سره یا خپل لور سره کوي دغه د دې اڅو کې وی تبي د زړی نور تنکی یار خپل حق نسی اخیستلای خپل هغه درد نسی بیانولای نو مجبور ده چې دغه د درد بیانولو لپاره د درد سپکولو لپاره خپل لور باندې لا سختی راولي لا بدبختی راولي دا یو طبي خبره ده چې په افغانستان کې زفت زیات د موضوعات تکرار سوي دي او تکرار کیږي تر څو چې دغه د تعلیمي او عامه پوهاوی برخه لوړه نسی دا مشکلات بلا هم پاتې ادامه لري او دې ته لکه څنګه چې موږ او تاسو هر ورځ په خبرونو کې لولو یو لامل چې په میرمنو کې د ځان وژنې کچه لا په لوړېدو ده په خصوص د ځوان طبقې ځان وژنې یا هم د تاوتریخوالو کچه لوړه ده دغه عادت دوی سره د دوی له مایندو سره سوي دي او مایندې بیرته د دوی د دې لپاره چې اوسې کولای ځان راحته کې یا د زړه درد کم کې فکر کوي چې موږ دغه کار له خپلې کورنۍ سره وکړو نو دا به دماغ زړه ته سکون ورکړي چې دا یو دلیل هم ده.
مننه ډېره زیاته مننه ورزوز مونږ یو بل اوریدونکو هم قاری سه پښتون هم د ټلیفون پر کرخه ده دوی هم خپل نظر مونږ سره شریکول غواړي. سلامونه قاری سه مهرباني.
سلامونه خوره کی امزه خوره کی سلامونه نو قبول کا سلامونه تاسو تاسو درنو مل مرو خوند کیته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام مهرباني
خوره کی خبره ده تاسو مل منو پر دې باندې خبرې وکړې یو دوه اوریدونکو پر دې باندې خبرې وکړې خبر دا ده چې یو شعار دی یو گفتار دی یو عمل دی.
بله
دا خبر په شعار نصر راتولی په گفتار نصر راتولی خبر به په عمل کې پیدا شي که زکوم کې بلکې کې بلکې کې بلکې خبر دا ده چې کچيري مول زیر سو په خانیو قرونو ته یا په خانیو قرنو ته چې د اسلام نه مخ کې دا کارونه چې اوسې مسکو دا په جهالت کې کېدل زه یو دیني عالم هم د چې پاکو یو کې زره چا پروا نه لرم کومې ژبه پرې کېږي کومې سر پرې کېږي خبره دا ده چې دغه قوانین دغه خبرې چې اوس یې موږ کوو د خپل لور سره یا د خپل مور سره یا د خپل خور سره یا د خپلې مېرمنې سره دغه خبرې د اسلام نه مخکې چې څوارلس سوه کاله مخکې څوارلس سوه څلوېښت کاله مخکې په جهالت کې دا کارونه کېدل دا کله چې رسول علیه السلام راغی قرآن راغی باسط رسول الله راغی دا خبرې رسول الله علیه السلام تر ډیر حد پورې معنی کړې اما بیا چې رسول الله لاړې خلفای راشدین لاړ هغه با عدالت عمر او لاړ بیرته دا خبرې د ناسم دودو د ناسم پرهنګو د ناسم کلتور وو چې دا زموږ کلتور دی و دا مرسالاري دی و دا زموږ پرهنګ دی بیرته دا خبرې رواج شوې نو دا خبرې د ډیر وخت څخه رواج دي خصوصا په افغانستان کې د هغه قومونه چې موږ سره یې کړی ده چې ام میراث ورکوي ام لور ته پښه سترګه ګوري هغه چې موږ سره یې کړی ده ډېر قومونه ورکوي خو یو قوم چې معلوم قوم دی موږ به مستقیما پر چا باندې تعرض نه کوو هغه قوم یې پرون هم نه ورکوله د لس کاله مخکې هم نه ورکول نن هم نه ورکوي کې ورکوي هم د مجبورۍ یې ورکوي په حکومت یې ورکوي په ډېر شرم یې ورکوي نو دا خبره ده تر څو چې دغه مرسالاري وو دغه پخوانی دودو دستور و پرهنګ و کلتور په نامه د کلتور یا په نامه د سنتي جامعې چې موږ یې لرو دا یو موږ یو پښتو کې یو متل هم لرو چې څه دې کول چې پلار نیکه دې کول تر څو چې دا خبرې ختمې نه شي ولور ته به څوک په کمه په سمه سره
مننه ډېره زیاته مننه بله پښتون صاحب مننه دا چې د خبرونه وخت لږ پاتې انشاءالله نور خبرونه کې به تاسو سره خپل نظر تره ډېر زیات د مننه یو بل زموږ اوریدونکو پاتې دغه نظر به مراخلو چې هغوی څه بیا خپل خبرونه مل خپل درنو ملمنو سره راټول کو مهرباني. سلامونه مهرباني وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني
ډېر مننه احمد دی خو او سامه د هلمند کښې کې څه بس
مهرباني مهرباني
ډېر زیات مننه کوم واکان دلته د ماشومان نران او زنانه ماشومان ته منځ ډېر توپیر دی په دا کلیوالو سیمو کې یعنې چې زنانه ماشوم پیدا سي یعنې سړی داسې خوشحاله نه وي یا یو ډول نورې خبرې کوي یا او نارینه ماشوم چې پیدا شو وینوش نشری مته وای دا پر سهار میلمانه پر کړی سب تعالل کې وداس نور انتظامات ورته ونسی او لوس پیدا شوی دا سی چې د سنی او ډول هغه ډیر څه سره یو ډیر هغه چې دا خپل کورونه پر ګرانی هغه نو ما څه نه وای او نور کورنۍ خسر او خواش او دا نو کوي ورسره په درد کې چې دا نو ولې تالور پیدا کړل ولې نر بچی نه راوړی او داسې نر بچی چې پیدا شي باره نو هم دا وای په کې هم ښه پرزدانه وغوښو میوې ورته راوړی او چې داسې زنانه کوچنۍ پیدا شوی هغه نو بیا ډېرې خواته خواري داس په ډېرې کورنۍ کې داسې پېښي.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیمانه. وروستۍ کې له درنو میلمنو څخه به په لنډ لنډ کې د دې نظر واخلو ترڅو د حل لارې پرې وغږیږو. هغه له دهقان تاسو په لنډ کې راته وایي چې د حل لارې څه دي بل اخره څنګه دغه فکر له منځه وړلی شو؟
حل لارې همدا ده چې د محترم حکومت، محترم مشران، سپینگیری، علما په دې برخه کې ځکه چې زموږ افغاني ټولنه کې د دوی خبرې ډېر اورېدل کېږي، د علما او د مشرانو سپینګیرو خبرو ته ډېر خلک غوږ نیسي. نو حل لارې همدا ده چې دوی له حکومت سره، له میرمنو سره په دې برخه کې همکاري وکوي، عامه پوهاوی لوړ کړي او په خپلو مجلسو کې، په خپلو جلسو کې د ښځو حقوقو ته اشاره وکړي او پر هغې باندې بحث وکړي او خلکو ته دا ور وښيي چې ښځه د یوې کورنۍ لپاره یا د یوې ټولنې لپاره بده نه ده، بلکې ډېره ښه ده. ډېره مننه
تاسو هم ډېره زیاته مننه. اغلی ولی ستاسو نظر بر واخلو بل اخر ده لاره څه څنګه ممکن کېدل شي چې دالته دی یو لاره پیدا شي په لاندو کې یو د واخلو مننه.
شواد لوړول، اما په هوای لوړول او شعور د خلکو لوړول، ولو که په لشتري نه کاچه چې په دغه کاچه هم وي چې فرضاً و خلکو ته موږ و فهمولای شو چې د ښځو وجود همیشه
اما دا دی چې دا اخلي ولی وخت لرو تاسو په تفصیل سره کولای شئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، مې ربانی وخت لرو.
اوکي، ما صرف کوا کولای شئ چې دوه نه وخت تور فهمو چې فرض د شیز وجود په بیولوژیکی د خاص خچوتو غره اما دا دی چې همیشه نر اولاد پیدا کی دا د نارینه وجود دی چې په هغه کې تعینیږي چې دا اولاد شزه انجلی کیږي که هله کیږي. چې دوه عمره خلک پوسی نو دغه ټوله ملامتي به یوازې وشول ته و یوازې ونجول ته یوازې و بچا ته نه شول کیږي. دومره په هوا یعنی صرف د دوه جملو په هوا چې خلکو ته عام سي دا د طبیعت خبره ده، دا د تبعیزو د یو نص یو جنس په خښه سترګه کتل خبره نه ده، دا ډیره غټه ګناه ده. او که فرضاً دوی په خپل اسلامي په هوای لوړ کې د اسلام څخه پوسی هم دوی په خپل حقوق پیژ او په خپل حدود پیژ چې تر کومه اندازه پر دوی حق لري، د یو جنس سره په دغه اندازه تبعیض کول دا فکر کوم چې کبیره ګناه ده.
ډیره زیاته مننه کوم ژوند یوسي. هغه له زید پورستو کې ستاسو نظر هم باید تر واخلو چې ستاسو لړخه څنګه حل لار ورته پیدا کول سوي چې دغه فکر دی په افغاني ټولنه کې لمزلر شي، جنو ته دې هم په درنه سترګو وکتل شي. هغه له زید ما وساسوري. بله، هغه له زید که زما وساسوري مهرباني وکوي ستاسو نظر به امر واخلو چې څنګه ممکن کېدل شي په افغانستان کې. بله، هغه له زید ستاسو مایک بند که خپل مایک مو آن کړئ ترسو زمګه غاګ ووري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مونږ نن دلته د انجونو پر هغه حقوق باندې بحث ترلو چې په افغاني ټولنه کې تر ډیره پورې ځینې کورنۍ دي چې هغه دې تنه خوشاله کی چې په کورونه کې یو انجلې پیدا شي او لکه چې د انجلې پیدا شي هغه په نیک شګوم یا په نیک نیت نه نسی ښه نظر ورته نه لري، ګواکه دوی وایي چې انجونې ستونزې دي. هغه په اقتصادي لړخه موږ ګورو، هغه که اله اړخه ګورو، په افغانستان کې د انجونو پیدا کېدو ته بیلابل نظریات موجود دي. هغه په دې فکر کې چې ګواکې که یو جلې پیدا کیږي ممکن لغې سره ستونزې زیږیږي، هغه که اقتصادي اړخه وي، هغه که د ټولنې اجتماعي اړخ ته کتل کیږي. دې ته ورته نور ډېر شمېر مسایل چې په افغاني ټولنه کې د نجونو لپاره ډېر زیات خوشبیني موجوده نه ده. حال دا چې نجونې کولی شي په هره برخه کې خپل ځان ورسوي، د زده کړې له اړخه، د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې، د کورنۍ د ډېر شمېر ستونزو د حلېدو په برخه کې، دې ته ورته په ټولنه په د نړۍ په کچه کچه کې د غنجونې کول شي چې بلا بل برخو کې وزلیږي او لاستراوړنه ولري. دا چې به څنګه ممکن کېدل شي دغه فکر د افغاني ټولنه کې لمنځل شي بلا بل لارښته دي چې زموږ درنو ملمنو اما پوهاوی ته اشاره درلودل چې اما پوهاوی وخه فرصت کېدل شي چې دغه لار دی وشي کول چې په بلا بل مساجد کې په بلا بل ولایتونو کې بخصوص دغه سوز ډیر زیات دي چې کله خرون موږ تاسو لري ور وګرځيګو البته به موږ مشران هم دغه مساجد هم دغه ملای مامان کول شي چې خلکو ته دغه فکر ورکړي چې کجلې پیدا کی کالک پیدا کیږي دوی په یو شکل په یو حقوق باندې باید د کورنۍ لور ونازول شي او دوی ته هم دغه حقوق او پمنه سرګبایته ورته ورته کتل شي ترسو دوی په ټولنه کې ځان مساوي احساس کوي او هغه کار چې د ټولنې لپاره موثر تمام دي د دوی د کورنۍ لپاره د خپل د دوی ځان لپاره بل اخره دغه کار دی به تر سره کړی. په نننۍ خبرونه کې پر همدغه موضوع موږ بحث درلود. تر بیا چې تاسو درنه حضور ته زیری کوپل اعلان مو سپارم. خدای پامان خو وخت.
دانا دانا جڑ گیا مکھا ونورا Hasta la